د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک ګڼي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف یې برگزاري
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستي فرمان دی. و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي.
زما سره دې خپله فیصله وسي، یا زما به دوی راولي، زما سره دې حاضر کړي که بخښه ده د دې د کتاب درویه خو دوی ته معلومیږي.
په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
موږ مهمه وګڼو چې دلته د خپل ولس کته کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
او د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي له قاتلانو سره به حساب کتاب کوي. په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې په مو کړی د دې ساعت خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین په حق رسیدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همدارز له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لکو 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین وفات شوی. عبید الله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مسافه حریفی از سنگاپور به میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوري لوبغاړي مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولای شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پر اس له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د موی تای له نړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلورو نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوي چې د دسمبر تر 11مې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمی ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بخود دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. لدې ادا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پولیساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایله کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدي سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکیل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښي اړخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشیستان او ښي اړخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشیستانو د مخالفې ډلې یوه ویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري اژانس ته وویل
موږ دوی ته هېڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور درې شپېته کلن سیاسي ژورنالیست دی چې رسمانه د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو اوریدونکو، دا د اوس ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللې او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. میرمن میتن نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر عباس عراقچی سره کتلی. بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچا او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوتسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوتسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلې میته نوتسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلې نوتسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکېچ او امنیتي تهدیدونه
دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې هم یاد شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز و، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باوري یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یوه موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل، د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیران کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا، که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو پرون د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی وویل د افغانستان ښځې مینځې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یوه غونډه کې هم همداراز یادونه وکړه چې د طالبانو لخوا د ښځو حقونه باید یوازې په واده پورې محدود نه شي، بلکې د دوی په وینا اسلام ښځې له کار او زده کړې نه دي منع کړي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. دوی زیاتوي چې طالبان باید د ښځو ټول حقوق یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده اړوند مسایلو باندې تمرکز شوی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي،
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعال پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ ډیر حقونه لرو چې باید په اړه بحث وشي. کاشکې ملا هبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای، ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. دې غونډې یوه بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوی چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کیږي. ښځینه باید په دې دوه حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر خپل وخت نه سیړي. دوی شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به دا ستونزه واره شي او د دې زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څېړلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي تر څو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مخ درسوي چې ته اډ نه وجاري زمر سره خپل فیصله وسی یا جزما مدې راول زما سره حاضر کی که بخښه د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخښ خپل بچان ته میلا کی تر اوسه مې نه قید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینو نسم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا اله کی نور مې ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان ال کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مې نه دا نو سم نش 200 بوتي مې ضرب شوی دي نو نس میاشم بس تیری کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسد الله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلې خو قضیه لا هم نه دي چړل سبي.
باید دا قضیان داسې زموږ پوښتنه وسي از موږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې ورور دا سړی سره ته څه لري د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ داسې مندرې سړی دی ورور یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي ورور شپې ته سهار لکه مایې غړم. نو زموږ دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده ورور چې یو سړی راسې پر څه باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرپ د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو تور کړی وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه ناس زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې ترلاسه کړي او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې حکمې قضیه پاتې دي مرته درخواست کړي دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړه شو ان شاء الله دغه قضیه به څېړنه کیږي هیڅ نه ورکوټول.
طالبانو دا غاس پنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديان په وینا قضیه په وخت نه چړل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو اوري چې د سهار لوو د مخام تر وو ورزيدې اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام ل وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو سم دستي خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو لخوا په هوایي برید کې د لسو ملکی افغانانو وژل یو تیروتنه او یو خواشینونکی عمل بللی. لوید آستن په ریګن بنسټ کې په یو غونډه کې د کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو په اړه په څرګندونو کې د برید ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لسغړي په دې برید کې له لاسه ورکړي وایي امریکایي چارواکو له دوی سره کړي ژمنه نه دی عملي کړي.
وری اولی در دیوار تمام په خون شهدا یکسان شده بود و ما نه تانستیم که دیگه به خانه یا به محلی که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:15 خپله کوچنۍ لور شپږ وریرونه یو خورین د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
ما
موږ بې ګناه کسانو هیڅ چا ته مو ضرر نه ورسېدلی. هغه دا وی چې هغوی کړی وي زموږ لپاره بې ارزښته وي او آن په ذهن کې مو هم هغسې څه نه وو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایي برید کې د لسو بې ګناه افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي:
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل دیارلس غوره کسان مو په ویګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا هغه پوهیلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په ولس ورځو کې 1,24,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هر ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اګست میاشتې په شپږویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه، د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستانه د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعات او اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په آن هغه مروج پروسی چې د اطلاع د تدقیق لپاره و کېدی شي د ورختۍ له وجې هغه پروسس شوی نه و او دا حمله وشو چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. چې د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منله چې دا یوه سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو امریکا خپل هغه اهدافو ته چې د القاعدي ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزي د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تیروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1000 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. پخوا به د مصنوعي پښو او لاسونو د جوړولو مرکز هلته نه و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا د قراردادونو د پای ته رسیدو له کبله بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و، نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل، خو اوس چې ورته یو ځل بیا دا مرکز پرانستل کیږي دوی خوښ دي.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل:
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت کې نه ترسره کېده، او د خپل علاج او د مصنوعي اعضا ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې ځورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. وای
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي
مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا د مسنی ازاوی او ته جوړې لاسونه پکې او نه بینن تان سی ور کوي ویچري د انګورې جلابي د سټي نور شي نه چی فزیکی حرکت چې معلول په حرکت راولي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا و زره کسان معلول شوی چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر سره اوسې د دې خبرونه په دوهمنی مئی کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام لرو. دا شپه په مخړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
مل انلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وټلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او ماکس روسته وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د ډیر لس امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لس افغانانو پر وژنه خواشینې دی. لوید آستن له افغانستانه د خپل پوځیانو د استلو د روسي ورځو په اړه د خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په روسي ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون ډیر لس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې برید وروسته د امریکا بي پيلوټ الوتکه هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لاس ملکيانې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومي ډلې داعش غړي په نخښه کړي، خو وروسته څرګند شو چې قربانيان ټول ملکيان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل انلاین په خپل لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یو مقاله خپره کړې. د مقالې په پایل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼې په کابل کې د ولوړپوري چارواکي په حواله چینو مینه ده یاد شوی لیکلي د چین د قانونو د صنعت استازو په ورستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړي او په هغو لمړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورسپانې د سنگاپور ملي پوهنتون دی وی متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسي ولري. دا دواله سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2001 کال کې د افغانستان د آینه کمیس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتی ستونزو له کبله دغه چاره وزندیده او د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون لسره غور کوي.
د چارمغز پنوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د کتابتون مسؤلان وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولای وو، خو روانو ناخوالو په ځنګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومان لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 15 سلنه کارکونکو میرمنې دي. د ماشومان لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونو جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړیدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستيال سیام برکتی وای دغه ګام د ماشوم د روخان راتلونکو لپاره پورته شو.
شوی دی.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پایل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان هم هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیار کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیار کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خاغلی برکتی و افغان ماشومان وس له هر بل وخت څخه روحي آرامښت اړتیا لري. د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چارمغز هره ورځ 8 بجې خپل 15 ګرځنده څانګې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو لپاره چمتو کوي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل دی چې د ماشومانو د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري 8:30 دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. ښاغلی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید آل ثانی سره یې آل نهیان سره یې وبښئ پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې ملګرو ملتونو او همکارو مؤسسو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو سره مرستې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. د افغانستان د مویټای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویټای په نړیوال جام کې برخه اخلي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښي اړخ افراطي لیکوال اریک زمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او د بیلاروس له فضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض وروسپاره. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو د شیبه د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د وژل شوی سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت حتمن تطبیقیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره خبرې کړې. عمران خان د دې خبرو په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د سریلانکا له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستاني ولس د غصې او شرم څرګندونه کړې. سفیولا ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوې دې پیښې په اړه یې له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستاني ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر 100 زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 4 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوې پیښې ډېر اندېښمن کړي. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکولو وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبرانو ته ویلي چې وژل شوی کس پریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولي چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخ ته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پریس ته وویل،
یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے،
دا پیخه د ډیری غندنی ورده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیخه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیخې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کیږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړه شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14مه د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړی چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222 4401. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدر من اوریدونکو، د روانې او ساعته خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د اورکو عزیزانو خپرونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره، دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري. وروره، رکشا ووهي، بل موټر سره ټکر وکړي، انډیواله نه پیسې ورکوي، نه تاوان ورکوي، نه ور سره خبره کوي شي. وهي دیم، ټکی دیم، درته وایي نه ورکوم تاوان، درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره، سهل د موټر باندې پیږي نه، ډرایوري تنه کله رکشا ووهي، کله موټرسکل ووهي، کله بایسکل ووهي، پیږي نه. ظلم هم کوي، وهلم بیا بالایی ډرایور وهي، بالایی رکشاوان وهي، محمد مندوی نه تاوان ورکي، نه ښه نه بد، همداسې موټر چلانه ایزي درنه. وروره، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل، د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خوار غریب خلک د اصفه کېږي. مملکنه داس ده هر څلی هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې، خو هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام نشر کړي. سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کن ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دادې چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دي. پاسپورټونه چې موږ سازه وډي ایر په سستې سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي، او که واسطه زر ویری شرط مساوی د کار سره کچه ته دا ونه بیا پاسپورټ په زر تازه دي. که پاسپورټ دې ساز کړ به ویزي په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته، ژوند نشته، دې ګرانې نه دي. ورځ په ورځ باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار څلور نه سیمه خردارونه اغزن ترونه تاو کړی دي، او پاسپورټونه وې چې سره نه نن پریزما مریضان ته پاتې دي. سخه لا چې ته مریضان پاتې دي، چې هغه له پاسپورټ جوړې په 2 میاشتې کې پاسپورټ جوړیږي نه، چې په 2 میاشتې کې پاسپورټ تاسو په 2 میاشتې کې ویزه نشي والي. نو څلور 15 میاشتې خبر رسېږي نو مریض څنګه کیږي؟ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا د چا د لاسه؟ دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي، او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی. موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی. الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي. سلام ګلدین چکنور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتی ربیا دورو کو سو عزیزانو د خبرونی ګرانو ګډونکوونکو ته سلامونه او شه چار ستاسو د بشپړې روغتیا او سلامتی په هیله درن ورځې دغه پروګرام چې بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم لکه د تل غونډې په دې اونۍ کې هم ستاسو د خوا موږ ته هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو رکوسوي خپلوانو او دوستانو په حکله معلومات راکوي موږ ته را رسیدلی دي خو د پیدا سوي او کسانو په حکله په دې هفته کې هم موږ ته کوم پیغام نه را رسیدلی نو په دې هیله چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې هم ستاسو د خوا د خوشي خبر یعنی د کوم چا د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په حکله پیغامونه موږ ته را ورسیږي د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیلوو چې تاسو په هغه کې د خپلو عزیزانو لټونه کوئ
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه د ازادي رادیو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم زما یو زوی دی زه نشیر نومیږم زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه کې کینوم اړولی د هر ورور در انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ وی د ډېر پسې سرګردانه یم شپر و شپر دوا شپاگ و شپر نه دوا ور شپر و سلام پیترام
سلام علیکم مره و رکشه و یعزیز دی دیشان اللہ پا نامه دید کندار کتاسی منده لیوی دا غاتره دامه و شپر و سوا دیتا 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 سلام علیکم
گران اوریدون که ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سم نه وسپت سوي نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه لارې زموږ سره تماس نیولې وو چې دا شمیره زه دلته ذکر کوم 0300028029 شمیره بیا تکراروم 0300028029 بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی نو به تر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې خپل نوم د ورکسیو کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست مننه
السلام علیکم نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نن تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو تن اوخه نوم یې فیض محمد دا د محمد غنی زوی دا د لغمان ولایت کلنګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر که شو هغه کار چاته دغه کسره معلوماتي نو زموږ سره د انساني هم د مخې په لاندې شمیر وړي کې کې چې داری کشمیر د سفر اتاویا 915 300 اتاتیا نه بل شمیر د سفر اتاویا وشپیت یویش 240 اتیا ټلیفون شمیر بیا ته کوم سفر اتاویا 915 300 اتاتیا نه بل شمیر د سفر اتاویا وشپیت یویش 240 اتیا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پیژدم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کاله کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالی د ناجی د کلی عمر یې تقریبا 3 سنه دی په تنه ګردی دی او د دینی علم د کوون کی دی یعنی طالب دی سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی او پر یو د دوه باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کاندانه چپ دی شری ورته زیر سی ورته وګوري شنه یې تک د تک د کاندانه معلومیږي هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري اور دغه څلور شمیرې د مصر تماس ونیسي یې سم سماره چې پر و یو درې و دوه پنځه شپږ سلام سپر و تلور پنزه یو و یو تلور دوا نه اتصالات سپر و اتا دوا وارش پر نه دوا واره تلور دوا واره و اریبا سپر دوا واره و یو پنزه ن پنځه شپږ دوه واره دوه و سلام او احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي
ما
بله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجی ملا شاخ المسید د جوزجان ولایت د قوسفی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانه یې دغه دی چې پر اصلاس معیوب دی، د اصلاس پر بندو باندې زخمونه لري، پر څنګل باندې زخمونه لري، ګوتې چنډک دي. نو دغه عمارت د مسؤلینو یا د عمارت اسلامي د یو چا سره بندي هم د مهربانۍ اما د قبله موږ ته خبر راکړي، او که هر ور ته معلوم وي هم دې موږ ته خبر راکړي. مهرباني به وي خپله جایزه دې هم واخلي، شیرني دې هم واخلي. موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي، 0 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & بلغاریا او د پروګرام د چلوونکي توای روشان سره سمې ده یله ده چې د غزما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
السلام علیکم. زه محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسیدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې د غزما پیغام نشر کی. موږ یو سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نه درک ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. د خدای د پاره 0 1 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 2 4 4. هر ورور مسلمان ته کې به دا اړه معلومات چې بده شماره دې موږ ته زنګ ووایي. تللی په چاندا پسې ده په هغه پسه باندې ګوسي د پلار نوم یې روزي خان ده. د یو جک سړی د ګوس سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ وو او د ازادي راډیو د خیله کوز زما پیغام نشر کې وسلم.
السلام علیکم. زه خنزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي د 14 کال په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ وشي. 0 1 0 0 1 0 3 2 8 4 1 1 شماره یار بیا تکرار 0 1 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو سلامونه. هم دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدم. زما یو رکشوي دوست په نوم د حبیب دو د فلار نوم یې محمد جواد دی. د غختل چې خارج خواد ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. رسته تمازی له نیمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولې وو. لاغه ورسته څلور کاله کېږي چې نه درک د کار چته پاکه معلومات په دیش نه را اړیکه ونی سي. روشان شماره د ټلیفون او واتس اپ 0 1 9 8 1 8 1 8 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنی 0 1 9 8 1 8 1 8 درې وارې 1 8 0 9 8 درې وارې. تر بیا خو وختونه خکسار خوستای.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې ته بیا مشتاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورته د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما سره په همدا شمیره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 9 0 9 8 4 1 8 او یا هم بلش میرا 0 1 0 0 3 شپاش
پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
سلامونه ونی کیلی در رادیو درخصو از جان طول پروگرام تا کومیل شبه از جان پریدی در من ویلت وسیدون کیل زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زما کاکا زوی د کم از کم درې میاشتې کېږي د خپل کور نه درکتو څوار لس کاله عمر لري پن کالی پتان دي. نو هر مسلمان ورو ته کې په هره معلومات وي یعنې د خپل ځاغ لري نو زما تر دې په دغه شمیرو اړیکې ونیسي. د سیم شمیره ده صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمیره ده صفر اووه درې یو شپږ نه اووه اته پنځه دوه پنځه.
بلې السلام علیکم، زه محمد خان مبارز شلمن ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مستدې په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اووه صفر درې صفر پنځه اووه څلور څلور پنځه او بله شمېره صفر اووه اته دوه نه شپږ شپږ څلور صفر پنځه او بله شمېره صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو. دا اړیکو شمېرې یو ځل بیا صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه صفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا. سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم د ازادي راډیو په درمن اورېدونکو رشید الله باور یم له خوست ولایت ملګرو. زما یو ملګری دور مې نصر الدین چې تقریبا د درې کاله کېږي ورک شوی دی. کس ته معلومات کېږي بیا ما ته په دې شمارې زنګ وکړئ صحیح ده صفر اووه سوه دېرش نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا او بهره د صفر اووه سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه دېرش نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا او صفر اووه سوه نوي نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا. ملګرو خدای دې کړي چې تاسو ماته زنګ وکړئ او په دې اړه معلومات راکړئ نو سپین تاسو ښه وخت واړم په مخه مخه.
السلام علیکم د دې ولایت واشه د وایو لسوالي څخه زنګ درته وایي. زما یو ورور دی چې نادر کسوې تقریبا نه میاشتې کېږي. ګل محمد نمیږي د شایدین اکازوی چې لس میاشتې کېږي نادر کړی. زما دغه د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ صفر اووه صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ دغه مې د ټلیفون شمیره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو عزتمنو، زما یو ورور د سالی محمد په نامه ورک سي پلار نومې نظرګل ده په قوم لزی ده دا چې ول پان په ولستاله کې د کاریز په سیمه کې ورکسو روزي د داتیر روزي د دانسم روزي په خلاو نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچي کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغواني یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپو ورځې مست معلومات راکې د حدیث نور لمبر صفر اویا نتن نتن دو سپو دیر سنور سو اولس یا صفر اویا نتن دو سپو دیر سنور سو اولس. بل نمبر چې زما د مولوی محمد دیوس په نامه چې دا غاز ما برادر ده صفر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس بیا صفر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس. او دریم نمبر نامر ګل احمد په نامه صفر اویا څلیرویس نشپېته یو سل و دیارلس صفر اویا څلیرویس نشپېته یو سل و دیارلس. که هر چا یا مل یا ژوندی یو درک په لاس راکړي پنځوس زره روپۍ جائزه هم ورکول کیم و بعد السلام علیکم پر خدا نسپارم خدای نعمت.
السلام علیکم زفین زلا انسم بغلمندی لا تنه اشتراک به خدمت ما ما دوی دیو کال کی شنا درک د نیمه شریف لاری د کار نیمه عبد القیوم دی اول اس کان عمر علی حل سوت یتعلم معلومات ریز ناصر پر دوغ دروش می راړی کونی چات وان دی شین شمره صفر الیا گیش و تنزوس فلوس و تنزوس الیش او اتصالات شمره صفر اتا الیا نیمش چکوش پتا فلوس و تنزوس الیش او روشن شمره صفر دو الیا یو اتیا نا اتیا فلوس و یو اتیا
دوتو سید محمد دکنر و دوید پیشی گلو سالی سو بینکن ما یو تر دې چې مبارکشنه میږي ورکوټه د درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه پته یې مونږ ته په دې شمیره زنګوښتې پر اوی شپږ څلور ما ته یو نوی اته دې ولې شي لمی دې تر لاسه کې او مونږ ته زنګو.
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجع ولې سلی څخه ما وروده محمد شاه په نامه دا وکاله چې هیڅ کور نه لري تر شوی دي کنجوش کال او ملري تور سین مې نه کته جوان دي د پلان مې لم صفه خو دې مشهور نه دا وتشاري او بل د بلونه مې دا شاري کار شو چې په معلومات لري یا د خپل ما غاړو نو لطفا مې مهرباني د وخت په لاین کې نه دو مسره سما شو نشي صفر و صفر څنګه تلور دوا نه صفر دوا شماله تکراروم صفر و صفر څنګه تلور دوا څنګه نه صفر دوا ازادي راډیو خپل څنګه د هغې سما پیغام په وار وار نه شي چې تاسو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم. سلام علیکم
شوره موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه سه ور او د مرګ هوازای هم راغلی ده. زه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بلال باز په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی مشته زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا صفر دوا اته پنځه صفر دوا اته و دا واتس اپ شماره صفر و صفر اته صفر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مشته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد تکم دار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې و نه دی چې کورونه درا کړی هغه زما ورور دی نو زما وخت ته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دی سپ کړی صفر اوسه و یو دیش و پنځوس دونی دی چې شمارا بیا صفر اوسه و یو دیش و پنځوس دونی دی چې دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور ورځ تسلیم کوم.
الو السلام علیکم د هلمند د نړۍ د خبرې ولر دا ما یو ورځ د خاولا په نامه ده شهر څه مندل یا چیرې درک لري دا څه کال کې ما درک د خپل دوه چې مرز زنګ وي چې په ورته په څلور نه سو شپږ څه ته په څو اته نه سو شپږ څه ته په څو اته په ورته په څلور نه سو شپږ څه ته په څو اته.
قدرمن اوریدونکو د دې اونۍ لپاره د ورکوسو عزیزانو په حق له ستاسو د نن ورځې پیغامونه همدومره و خو مخکې تر دې چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم په دې اخیره شیبه کې موږ ته د یو اوریدونکو لخوا د کوم پیدا سوي کس په حق له یو پیغام راورسېدی چې هغه به هم په ګډه سره واورو او تر هغه وروسته زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. مختمو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا بدر درنا او درمن ارمن کوستین سے جوړ بخیر شرف دې وخت نیک من غفر احمد خادم د هلمند ولایت او شیرو لسوالی او د کاردک د سن انتخاب زمور په سن کې او تاسو دا وخت په نامه تقریبا د شل د ځ کال کې چې وسیر نو ته هر مومن مسلمان ورور نو ځما سره په تر شمیره باندې کوي چې زما د چې کو نشمیره د 0 و 0 و
یو تلور دوا اتا یو نه تلیفون شمیره د بیا من صفر وسو و یو سره د تلویشت اتا سو نلس نو دا ډیر وخت هیڅ پدغه سم کې دی وسیج اصل کې دی وای زبې رات ولا د شندو له سولې د خار د کلی مکو کې نه ستو دا اوس په نامه باندې شمیره د بیا د تلم صفر و صفر و یو تلور دوا اتا یو نه و سلام بیا د ټول قدمونو رښت سلامونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.